السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې پیلوي. 2000 میلادي کال د جګړې د پای ته رسولو هڅې بې سارې پکې وشوې، خو په دې اړه درته یو تفصیلي راپور لرو. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پروندې وې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندون کې وژل شول. د طلاو برفک ولسوال عبد الاحد برفکی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه د میتان غازو له عمله شوې ده.
څلور نفر کې د مادان ګیر اومد غیس ګرستان یا
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې او غازونه ویلې. یو جسد راوستل شوی او د دریو نور د راوستلو لپاره د مسولینو هڅې روانې دي.
د خاغلی برفکی په وینا دا یو خصوصي کان د طلاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي رادیو سمیز خبريال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندون کې وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډیری خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 200 کارګر کار کوي. ډیر دغه قانون هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خاري جبهې غړی دی. دوی د غراز ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د خبريال ملال میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د ټلو نیوز د سیاسي خبرونو د پخوانی چلوونکي یماس یواش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوې دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. حکومت دا کار د طالبانو او داعش بولی، خو طالبانو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او دو مهمو طالبانو د وژلو خبره کوي. د وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې ویل چې دغه وسلوال ورمش په پناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دی. د خبرپاڼې لمخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. د کابل لوګر د سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاز په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د چبان د 40 کیلومتره په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټولګاټو وزارت ورکوي بشپړېدو ته نږدې دي. د افغانستان د ټولګاټو یا فواید عامه وزارت ویلي چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې د لومړی برخې چارې یې چې د کابل ولایت د موسهی ولسوالۍ د سقاوي له دښتې څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځیږي لالمخ کې بشپړې شوې دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړی وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لاس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکانې خوشې کړې. دغه پوکانې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. د اګست له 9 لکه چې الکساندر لوکاشینکو د جمهوری ریاست د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 10,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي. ازادي راډیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دولت او طالبانو و پتیله چې دوهم پړاو خبرې هم دوه کې وکړي. د دولت لوري وایي چې د خبرو د سر موضوع به اوربندوي.
زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
2000 میلادي کال چې اوس پای ته نږدې یو، د سولې د هڅو یو بې ساری کال وو.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د طالبانو او امریکا له هوکړې تر بین الافغاني خبرو د موده کې څه پېښ شول یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغې ناروغي پر ضد د واکسین پراخ پروګرام پیل شو. په یو ځانګړي راپور کې به دا هم واوري چې کورونا وایروس افغانانو ته هم له ځاني او مالي پلوه زیانونه اړولي. دویمه نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د راتلونکي جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارلې دي. له دې مخکې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر افغان چارواکو ټینګار کړی و چې د سولې د خبرو دوهم پړاو دی د افغانستان دننه وشي، چې دې مسلې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو او ځای په اړه ځینې اندېښنې راپارولې وي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري چمتو کړي راپورت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15 په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. خغلی صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د مرکچی پلاوی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نه شي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټه پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربان باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو وختنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او طالبان سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې ورستو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی ښودلې وویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي او بالا عمل له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکزی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15 له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وادي او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغه موضوعاتو باندې خبرې وکړي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغه باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچی پلاو ترمن د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او هم پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی ډېر ځلې د شخړو پر کمېدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې که طالبان په رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو باید اوربند وکړي. یوې هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری دی. ښاغلي وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وای اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واورېدل، د افغان دولت مرکزی پلاوی او طالبان دواړه دا ځل په دې نیت دي چې د سولې د هم پړاو خبرې هم په دوحه کې پیل شي. دغه هڅې داسې مهال پیلېږي چې په کابل او ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي. تازه خبر دا دی چې نن سهار د کابل په څلورمه حوزه کې هم 14 سوې ده. معلومات دا ښیي چې دغه 14 د کولاله پښتې په سیمه کې په اورنجر موټر شوی چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دی ورکول شوی، خو پولیسو لیکلي چې 14 شوی او چسپکی ماین لا مال چې په اورنجر پورې چسپول شوی وو. په دې اړه به ورسره درته معلومات خبرو کو، خو اوس هم راځو د سولې اړوند یو بل مطلب ته. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساری کال وو. د کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is a historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او وی ویل:
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires. We
believe موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شوه ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون کړی، د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلم خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 تنه وژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوي. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوي. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې نه انګریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنوري په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پر تله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taakal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشې کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست 1 نیټه وچې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خندونو د لری کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمه او تاریخي غونډه ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغانی خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغانی خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغانی خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انت بغوښ.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې په تیرو څکم دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکونکو پر لپسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلې دي د جنوري د میاشتې راهیسې د هیواد کې ولس خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورسپانه په ځانګړې توګه خزینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي، او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسله والې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاو خبرو پاړه یو رپورت خپور کړی، او پکې د چارواکو لخوا ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. په ریپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دننه د سولې د بل پړاو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاو پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. ریپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیه تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بیوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بیوزلۍ او ستونزې یادې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې اعدام شوې دي.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پایل شو. دغه ورځ د اکثرو هیوادونو لخوا تاریخي یاد شوه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په اروپایي هیوادونو کې کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشن به پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یو میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کس چې د پلازمې پراخ په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبر اعلان ته وویل
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتووا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د ټلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول تر څو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لان په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیتیوتونه او څیړونکو سره په تماس کې وي تر څو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څیړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابونو مینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او له امله یې هم له 36000 زیات کسان مړه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزبی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د ګوی ته سفر کوي نو دوی ته 100000 افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مخکې ولایت ټکټونه 100000 یا 1000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کرونا منفي 30 له ځانه سره ولري، هغه 30 هم په 50000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافرو سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه مې غوښتنه دا ده چې تاسو له مسؤلو چارواکو څخه او شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړئ په دې اخله. هغه مې له مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم وروره. رفیق الله یم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلي څخه. وروره، خراب حکومت ولی روانه ده. خراب حکومت ولی خلک دې ته اړ کړي چې د حکومت سره فاصله پیدا شي. یو خوا بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خواته وروره په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنی یوه بوجۍ اوړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هیوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ له شاروالي نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زما مدان ورد تخفل ولسوالی د شری غونډې خبره کوم. ورور اکبر بکتاب چې دې څخه نه درې سره انداري منداري ما چې موږ د حکومت صدا غوښتنه غواړو دا ایله ورزول لري شروره را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یو یخ شبي را مکتب لا کشنان طبقان کې وای یا خاتونه چې کار ورور ډیر یخ پکښې دي تاسو دا ډیر ډیر سره مننه کوو.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما په ځان دا دي سوال او مطلب ته چې په نو لاس واخلي په دې جیم کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورته ستانه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجه او دیرش دقیقې شوه. د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پروندې وي 14 په نتیجه کې څلور کان کیندون کې کی وژل شول. د افغانستان ملي امنیت وای په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي په غړې د طالبانو بیا په دې وژنه کې لاس لرل رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د القاعده د یو لس غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کړې ده. دوی وای چې دغه کسان په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله ترې تم شوو کسانو پسې پیل شوي وو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکاڼې پورته کړې. دویمه نیمای ته ورسیدو مخکره دی چې اونیس پروګرام د ورکوشو عزیزانو خبرونې ته ورورکو یو ځانګړی راپور د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نور هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانګزی د ځانګړي راپور ته او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټې خبرونه.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې ل یو ژور کړکیچ سره مخ کړ. داسې چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت رئیس چې دا د میاشت کم یو کالی وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي وایي هیلمن دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه ول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزالرو چې
مراجعین هم ډیر دي او ډاکټران په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ ویر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیوه او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شول چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شول د همدغې ناروغي ښکار او خپل د دغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شو زما په کور کې ټول اکثر غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي وو په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه هم ډېرې یو عادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ که او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واست سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالي اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشترک په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه د ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وښوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي رادیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقیقات کردیم و در یفتای ما رو با او شدید ساختیم.
ده فساد ده تورون آن دی حتی لارل چی ده عام روختیا پخوانه وزیر فیروزدین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواستول شوی. خاغلی فیروز کسام ده فساد تورون ردوی خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسانو دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ پخپرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه ده په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست مشته پیغام راستولې دی. وی کم اورکه چې درلودې د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوې دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوې دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
بله السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکری زلفوالی و سیدن کیم. زما یو دا کازی چی ورکو پا نظرالی مشهور و اجداری نو و تقریبا دا چونی اچکی دی چی ورکو و مشتاسی تا زادی راجی تا زنگو والی نو بیا اغه اوس موږ راغه نظرالی پیدا سوی دی. موږ د ازادي رادیو څخه ډیر ډیر مننه کوو. زه خپل هم نامش کا خون یم د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي رادیو څخه ډیر مننه کوو چې موږ اجدار را پیدا کړی. ډیر ډیر مننه
ستاسو څخه. مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی وو. ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. موږ د دې خبرونې له لارې خبرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري نو خامخا به د همدې خبرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وایي دوی وایي چې هغه یې خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو. خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من نظم بکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجه د دلته پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دلته د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی. نو دلته د غوسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په پنا باندې جک سره دی. دراستا سوا غته هم نسته. نو دای وای چې زمانو محمد نعیم دی او څل شه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت وخت اسې څل شه اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زمانو محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لانا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پانوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه سي ګرځي نو زمستر د تقریبا په دغه شمیره باندې اړیکه ونی چې د تقریبا شمیره د 0-2-2-8-5-3-0-2 د تلیفون شماره د دیبا 0-2-2-8-5-3-0-2 نه ازادي رادیو ته مننه چې زموږ پیغام مننه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خو ازادي رادیو ټول کارکونکو ته درنو سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې راته ټول هم کارانه جوړ دوه خوش خوشاله یزاخت محمد خادم مې چاډه کې اندره د دلمند ولایت شایسته واشتر ول سره څنګه ولا ده نو پیغام دا د مور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 15 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره شوی ده په ځان باندې په کې فاصله کې د هرات ولایت د شندن ول سره دا د ښار د سمه په ځان باندې په کې نو وساته چې زړه تر شه درې په سر کې بری جبه وای نو کله مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندن د سمه څخه ځي او کله یې سمه څخه چې یعنی غواړي چې راځي کې نو د دې مسلمانانو اندر دې مهرباني لمخې د زماره تلیفون په درغه شمیره باندې اړیکه کولې دي مشکواله چې هغه مرتزنګ وي مرور ته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو سې کې ګوري کو تر دې دا څه نور کسان امر غري چې مرور شو دلې دغه نه دي زماره تلیفون شمیره ده 0 0 یو څلور 2 8 1 9 تلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 و السلام
السلام علیکم محمد رحمان والے صاحب سره پتاما سرکار پنامه باندې موږ یو نه پر پیدا کړی دی چې دوی موږ په صفه په ګریسو کوم کنداش کو څو موږ سره ما دا خپل محمد وو د اوس نه خدای دا اچھا زار چاري یو په خاصه ماته څنګه وي پر اوس په څلو ست نه جه څنګه دا بلی السلام علیکم زه رحمت الله تعالی نه د کندهار ولایت جړی ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پېژنم کډرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جړی ولسوالی کې مش په کلی کې یو سنفر ځانې د عمر د شپږو یا اویا کالو وي خپل نوم وټو شي فور نوم ونچو شي په کې مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت فرماله د سیمه مسجدون کې ځانګړي چې هر څو صدا حق له معلومات لري یا یو ور یا یو کل یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري ما سره دې په دې اړه کما څومره چې تر اړیا درڅلوي یو څلوي واڅاوا شپږتلوي شماره یې دې دې چې تر اړیا درڅلوي یو څلوي
السلام علیکم زه په خپل سیال د هلمند ولایت مرکز له سرګاه شهر سای سره په تماس کیم دا ورکو څو اجزان خبرونه ته یو پیغام پېژنم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډېر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ول سوالې څخه راغلی تورجان امیر د پلانمې امیرجان دی پیروز دی اته یې کړی دی وایي زه په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چای ملګری یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسه و و ویش اته ویش اته لس یو ځل بیا د غشمیره وایم چې پر اویا دو اویا دو اویا اته سو اته لس یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي په یاد دی یو ځل لا بیا وایم صفر و صفر و دوا و دوا اته یو اته و سلام په فلسیال هلمند
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد مجید قرانی لایق په پایډی کې کیم مور سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکي د هر مسلمان ګور چې کړي دین او مور سره اړیکه ونیسي سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو نن زم بکار دعا کوي د من د واشیرو لسوالی څخه زما ماما د تقریبا 12 درلس کلونه چې چې خپل کور څخه نه درک سوې دي اصل د واشیرو لسوالی د هلمند د واشیرو لسوالی و چې دوم کوي د ګلان څخه ورسوي د کمنې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې وو. د هغه په جته نه درکته وې ډېر مسوار نو څنګه کېږي چې خپل کور څخه نه درکته وې چې چیرې و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بم مسلمان ورور ما څخه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ وې او کورنۍ ډېر زیات او څخه پاده نو هره د چې خامخا کدې ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زلان دي مد جلال آباد نه نغل ته زمونږ لسې غوان نه یو کوچنی ورکشه وای دی چې زمونږ له ترور دوی دی خو دا دغه اعلان کوم په دې هیله که چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې د راسه رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی انیپ نوم یې دی او تقریبا شپږ کاله عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده خو دغه شمارو د اړیکه ونیسي 0 9 9 5 5 0 شمارې تېره بیا تکراروم 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم، زه عمران سهار صاحب له کونړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی، د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اسلامي د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات پولو اردو ته تللی و، خپله منطقي را خلاصوله. د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي 0 6 5 0 8 0 0 0 او بل شمېره ده 0 6 2 0 0 0. شمېره یو ځل بیا تکرارو 0 6 2 0 0 0. په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ، مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته ولی دی. موږ د کلي د یو سړی دی، 4 کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهئ 0 8 9 5 9 6 8 هیله ده چې دا زموږ غږ نه شریکي ورور.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبلخانی د کلي د تاسو سره په تماس یم. نو یو دوه ورک عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه دی، یو د خالق داد جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق داد الاداد زوی دی. یو دا شیر تور بخوندی هلک دی، یو هم دا شرکم هلک دی چې عمرونه یې په 15 کلنۍ کې دي. د دغه په اړه کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ 0 8 9 2 2 0 2 2. بله شمېره ده 0 8 9 4 1 2 0. وسلام.
بله السلام علیکم، زه د کیم حاجی فرید د فرا د ولایت بلبلت ولسوالۍ د خدمتي د تل سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله عمر دی او د 12 میاشتې کېږي چې مدرکه شوی دی. چیرې دی زموږ آواز اوري؟ بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. ورور 30 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. دا یو ورور دی چې نظراکه دی دا وکاره کېږي د کوره وتلې دی سرکه نری معلوم سوی د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادلا د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدي دی، د بل الغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر څه په اړه معلومات لري که دا شنه راډیو مثال تماس نیسي. صفر یا صفر
سنزه سلور سنزه دریه شپاج سپر دریه. السلام.
وجا السلام علیکم جناب رحمت یما د خنګار ولایت د رنګ نه اسه مثال سره تماس ولې دې ما یو ورور دی مشوره په بچار دی اصل نه احمد دی د خنګار ولایت د رنګ نه اسه رخصت وي د شپږ کال کې د شو وخت دی په تاسې صحیح نه کوم چې د ما پیغام نه شر کی او ما ته د پداس نه راځنګ راوي چې پر اویا اساس سلویش سلویش او څوډلویش ټلیفون سره زربیا چې پر اویا اساس سلویش
جانان پہ نام ادارہ کا شو ہے کی ہر چاہتا پتہ پردیش میرا اڑی کرا سرون کی سپر آتا دری اتا تیا نوی نحش پیت یو زلش میرا بیا اعلانو سپر اتا یا دری اتا تیا نوی نحش پیت سلویس میرا دی احڑی کا رسلوی کر چاہتا پتوی پانزو زر افغانی انام ہم لری آزادی راڈیو زندہ
سلامونه نیکی لترامات تا آزادی راڈیو چولو آوری دنگو تا آو کارسنگو تا وایم اللہ پاس کیو کچھ رو جوڑو خرش شو خوشحالا بایاس اسود اللہ مجاہرم نیکی لمن اولای سخا مخفر من نظما یو ملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی نو هر څوک د په هکله معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي نوم یې عبدالصمد دی د پلار نوم یې طالب اکا دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو که هر څوک د په هکله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي 0015 2 شپېته 3 3 دل بیا شمارا تکرار ہوا ماں 0015 2 3 3 دا خدای تمام.
السلام علیکم مومن درمند ولایت ازرکو مزمسی والد محمد نامه احمد دی دا گرش پا ولسوالی سے اور اکسیری دیو میاشت کیجی آسا چی دزر خطیب حوال گرید نمبر رنگ ہوئی سفر السلام
ہلو السلام علیکم زم احمد دلمن ولایت سے خبر کوم ما یو دوست شروع کی عارف خان نمیجی کمال دیدی امینہ کا ورا ردیا دلمن ولایت تک جکی دول سوالی جی دی په رات ملت خپل کار تداوی د پاره دی ولی و نو ولت د نظر کسته وی دی دا واته نش کی چې نظر کدی عارف خان عمر داسې 15-14 کلو پر عمر دغه په موسم دی په رات ملت کې رښتوی دی چې ارچا ته د معلومات دی د مهربانی د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ وی چې پر اویا درو اویا سلور اویا 1540 تمہارا یہ بار دیا ہوا ہے صفر اویا درو اویا سلور اویا 300
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم احمد کریم دل میں ملا دے بشرام لو بشرام وسیدن کا شمر دا کلی او سړی دی چې کریمه کا نیمه زی د شپږ کال کې چې ورکتی چې هر ورځ دغه شمکار ورمال
خبر والی لمبادی مستر و شپر دوا دریا سلور نہ یو نہ و نمبر یو زل بیا صفر و صفر دوا دری سلور نہ یو نہ و سلام علیکم
زه نصیب الله نینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی او که دوی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د په اړه معلومات درلودي موږ سره دې دغه شمېرو تماس ونیسي. د هلک نښانې هلک جګ هلک دی شنې سترګې دي. د هلک د پلار نوم جمال الدین د اکا نوم عبدالستار د بل اکا نوم عبدالبشیر او هر چا ته معلومات و په اړه موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي 0 اویا 1555 0 اویا 1555 یو اویا یو بل شمېره 0 اویا